السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه سفیولا ستنګزیم د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د یو ساعت پښتو خبرونه وړاندې کوم په خبرونه کې به په لومړي سر کې واوري چې سره لدی چې طالبانو په دورستیو کې خپل حمله زیاتې کړې خو ولسمشر حامد کرزی نن بیا هیله وښودله چې دغه ډله به سوله وکړي د کابل امنیتي چارواکي وی پسترینا هوټل د حمله په تړاو د دې هوټل له امنیتي ساتونکو څخه تحقیقات پیل کړي د خبرونې په ترڅ کې به واوري چې په تیر 1992 کال کې په بیلابیلو برخو کې د ستونزو پر مختګونو په اړه ځانګړي راپورونه څه دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه جمیله ظریف در اوروي
په اثر کې د خبرونو سرټکی ولسمشر کرزی او زلبیا هیله وښودله چې طالبان به له حکومت سره سوله وکړي نایب په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړې درې په دې هیواد کې له ټولو رسنیو وغوښتل چې تر راتلونکو دوه اونیو د طالبانو له لوري خبرونه وداوې خبرې نه کړي او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې اسرایلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې په یو ډله ییزه حمله کې د کډوالو په یو کمپ کې څلور فلسطینیان ووژل او سم پوره خبرونه کاته هم طالبانو په دې وروستیو کې خپل عملی زیاتې کړې خو ولسمشر حامد کرزی نن بیا هیله وښودله چې دغه ډله به سوله وکړي ولسمشر کرزی نن د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې پاکستان نور له روان وضعیت څخه دردېدلی دی او د سولې ته هیله مند دی
پاکستان له خپلو طالبانو سره خبرې کوي افغاني طالبان هم موږ سره اړیکې نیسي او غواړي چې خبرې وکړي نن یا سبا دا کار کېدونکی دی پاکستان نور د دې حالات وان نه لري ډېر درد یې ولیده
ولسمشر کرزی هم درس ټینګار وکړ چې هیڅوک نشي کولای پر افغانانو د زور او ګواښونو له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي د کابل د امنیت قمندانۍ مسولین وای چې په کابل سرینا هوټل د حمله په تړاو د دې هوټل دوه تنه ساتونکو نیولې دي د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سید ګل آغا هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل سرینا هوټل حمله د دې هوټل د ساتونکو د بیغوري لامل شوې ده هغه وای چې د کابل سرینا هوټل امنیت د شل په نوم یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ لخوا نیول کېده بل خو تیر ورځ د کورنۍ چارو وزارت وین خبرې لانو ته وویل چې د حمله له افغانستان نه بهر پلان شوی و چې هدف یې د افغانانو پر ذهنونو د ویرې اچول و بلخوانه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې په دې هیواد کې له ټولو رسنیو وغوښتل چې تر راتلونکو دوه اونیو د طالبانو له لوري خبرونه او وداوې خبرې نه کړي د دې ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی وویل چې رسنۍ باید په کابل سرینا هوټل د جمعې شپې د حمله په غبرګون کې چې یو افغان خبریال خپل میرمنې او دوه ماشومان سره پکې ووژل شو د طالبانو وداوې خبرې نه کړي
ټول خبریالان او ټول رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د خبرونه باید تحریم شي دوی باید دغه تحریم حمایت وکړي اصل دوه هفته نه بیا ټول خبریالان او د رسنۍ مسؤلین او د خبریالانو اتحادیهګان چې دی انجمنونه دوی باید فیصله وکړي چې دغه تحریم ادامه پیدا کړي که پای ته ورسیږي
د جمعې په شپه د کابل سرینا په هوټل د حمله لامل نه تنه ملکی وګړي ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ووژل شوی کې څلور تنه بهرنیان شامل وو او د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې پرون شپه د پولیسو په یو کمین کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول د بدخشان د والی ویند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان هغه وخت ووژل شول چې غوښتلې د فیض آباد ښار په شپږمې حوزې حمله وکړي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه اسرائیلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې په یو ډله ییزه حمله کې د کډوالو په یو کمپ کې څلور فلسطینیان ووژل اسرائیلي امنیتي ځواکونه وایي دوی غوښتل تیره شپه د حماس ډلې یو جنګیالی چې پر اسرائیلو یې د حملې نیت درلود ونیسي خو هغه ځان په یو کور کې پټ کړ او په اسرائیلو ځواکونو یې ډزې وکړې په دې نښته کې دوه اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي او د حماس ډلې جنګیالی وژل شوی دی فلسطیني چارواکي وایي چې له دې پیښې وروسته د سیمې لسګونو اوسیدونکو وسلوالو کسانو په اسرائیلي ځواکونو حمله وکړه ترکی چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو د حملو په تړاو چې له امله یې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شوي درې تنه چې دوه البانیایان او د کوسوفو تبه دي نیولې دي حملې د پنجشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي خرګوټي اولوکیس لا کې شوې وې د ترکیې مرستیال صدر اعظم بصیرت علي حمله کوونکي له سوریې سره په تړاو تورن کړل د ترکیې حریت ورځپاڼې لیکلي چې د دغو درېو کسانو په اړه څېړنې روانې دي چې آیا د عراق او شام اسلامي دولت بنسټپالې ډلې غړي دي او کنه پولیسو ویلي له دغو کسانو څخه یې ولاسي بمونه درې میله کلاشینکوفونه او درې چاقوان هم نیولې دي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکی څارونکي به د شپږو میاشتو لپاره په اوکراین کې ځای پر ځای شي. د روسیې په ګډون د اروپا د امنیت او همکاري غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې غونډه کې په دې خبرې سلا شول. روسیې له دې مخکې په اوکراین کې د دې سازمان د څارونکو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کاوه. او روسی خبر همدا چې په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست شي. د عراق په بیلابیلو برخو کې په ډزو او بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. وسلوالو سهار وختي په سرحد کې حمله وکړه او په بمونو بار یو لارې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومتري کې پروت دی. یو لڅونې رهیسې په کې جګړې روانې دي. په شمالي ښار کرکوک کې هغه مهال د موټر بم چاودنه وشوه چې خلکو د نوې کال مراسم لمنځل. د غراز د بغداد په شمال کې پولیسو په یو ماموریت باندې د حملې لامل لک تر لک نه پولیس ووژل شول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې د شې خبرونو د ازادي رادیو په پښتو وی پانه کې وکړي پته مو ده p8@azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي خو افغان ولسمشر لا هم دې ډلې سره د سولې هیله کوي.
طالبان افغانستان هم تماس با ما میگیرن میخواین صحبت کنن.
د کابل امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي وایي د کابل سرینا هوټل له ساتونکو یې تحقیقات پیل کړي.
یو کاته دروازې چې تلاشي فزیکی کوي بلې تخنیکي تلاشي چې هغه په کومره کې لیدل کېږي د دواړو لخوا نه دا غفلت شوی دی.
او په لوګر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د رای ورکولو لسګونه مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي خو ولسمشر حامد کرزي نن بیا هیله وښودله چې دغه ډله به سوله وکړي. ولسمشر کرزي نن د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې پاکستان نور له روان وضعیت څخه دردېدلی دی او د سولې ته هیله مند دی. هغه ویلي چې راتلونکي انتخابات هم په افغانستان کې د لا زیات ثبات سبب کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپورته.
په داس حال کې چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپل حملو ته زور ورکړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هیلمند دی چې له دې ډلې سره به سوله وشي. ښاغلی کرزی وایي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوي او په همدې ډول به یو ورځ په افغانستان کې هم د سولې خبرې کیږي. هغه ویل پاکستان له دې وضعیت نه ډیر دردېدلی او د افغانستان طالبان هم غواړي چې سوله وکړي.
سوله هم میای به افغانستان، صلح سراسر انشاءالله. پاکستان داره با طالبای خود صحبت میکنه، صحبت چون پیش رفته. طالبای افغانستان هم تماس ها با ما میگیرن میخواین صحبت کنن. میشه امروز یا فردا ای کار شدنی است. پاکستان دیگه توان ای حالات نداره، درد بسیار دید.
خغلی کرزی ویل هغوی چې غوښتلې د جګړې او خرابې لارې په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي اوس په دې پوهېدلی چې له دې لارې نه کیږي. نوموړي ویل دوی پوه شوي چې له افغانستان افغانانو سره د زور، تخریب او ګواښ له لارې نه کیږي. ولسمشر کرزی پخوا هم پاکستان ته په اشاره ویلي وو یو ورځ به یې په خپل لاس روزلی مار په خپله وچیچي. افغان چارواکي فکر کوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د پاکستان په خاوره کې روزل کېدل چې اوس په خپله د هیواد ته په ستونزې بدل شوي دي. ښاغلی کرزی په داس حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله مند دی چې دې ډلې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره خپلې حملې زیاتې کړي. په عین حال کې دولت د ملا معتصم آغاجان په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو له یوې ډلې سره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی کرزی چې د نوي تعلیمي کال د پیل په غونډه کې خبرې کولې همداراز ویل راتلونکي انتخابات به هم په هیواد کې د لا ښه ثبات سبب شي. هغه له خلکو وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
جوانهای ما 11 میلیون به مکتب میرن، 11.5 میلیون. اگر کلانهای ما به همی تعداد براین و رای بتن نور الانور، اگر کمتر براین تا 8.9 میلیون هم برسانن افغانستان کامیاب است، به 6 میلیون هم کامیاب است. براین بیرون و رای بتن و کشورتان کامیاب بسازید.
که څه هم ولسمشر حامد کرزی د خپل حکومت په دوران کې په بیا بیا پر طالبانو د سولې غکړې خوغوي تل د غکته منفي جواب ویلی. د سولې راوستل به له ښاغلي کرزي نه وروسته نوي ولسمشر ته هم یو لوی چیلنج وي.
ولسمشر کرزی په داسې وخت کې له طالبانو سره د سولې هیله مندي وښوده چې همدا وړمه شپه په کابل سرینا هوټل د طالبانو په یوې حملې کې 9 کسان وژل شول. په همدې اړوند د اسدالله لودین په راپور کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي په سرینا هوټل د حملې په تړاو د دې هوټل له امنیتي ساتونکو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د کابل امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي ازادي راډیو ته وویل امنیتي کمرو ښودلی چې د هوټل ساتونکو د وسلوالو مخالفینو د تلاشۍ پر مهال بېغوري کړي. وسلوالو طالبانو وړمه شپه په سرینا هوټل ډله ییزه حمله وکړه چې د 15 افغانانو په ګډون یې 9 تنه ووژل.
که څه هم کابل سرینا هوټل ته د وسلوالو مخالفینو د ننوتو اساسي څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم، خو امنیتي چارواکي وایي چې د هوټل د ساتونکو بېغوري دوی ته ثابته شوې. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي وایي دوی د پېښې په تړاو د سرینا هوټل دوه تنه ساتونکي نیولي او تحقیقات یې ورڅخه پیل کړي دي. ښاغلي هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه یوه ګډه کاري ډله جوړه شوې.
کمرې سکیورټي دا ولیدل شول په دې کې د دې رسټي تلشي یو د سټي تلشي په نتیجه کې د داخل شو د دوه نفر څخه چې یو کاټ دروازې چې تلشي فزیکی کوي بلې تخنیکی تلشي چې هغه په کمره کې لیدل کیږي د دواړو لخوا نه دا غفلت شوې ده. موږ هغه گرفتار کړی دي او تحقیق ته جریان لري. دا فلن زموږ سره موجود دي.
د کابل سرینا امنیتی چارې د شل پونوم دی وی امنیتی خصوصي کمپنۍ په لاس کې دي او د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې کمپنۍ مسولین هم د تحقیقاتو لپاره ورغوښتي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د 9 بجو په شاوخوا کې په کابل سرینا هوټل حمله وکړه او د 15 افغانانو په ګډون 9 کسان ووژل. په وژل شوو افغانانو کې یو نارینه، دوه مېرمنې او دوه ماشومان شامل دي او څلور وژل شوي بهرانیان د امریکا، بنگلاديش، کاناډا او پاراګوای اتباع وو. وسلوالو طالبانو په 2008 میلادي کال کې هم په همدې هوټل ډله ایزه حمله کړې وه. په هوټلونو د حملو په لړ کې طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په کابل کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې شاوخوا شل افغان او بهرني ملکیان پکې ووژل شول. له دې وړاندې په کانټیننټل او سفیلان مارک هوټلونو هم حمله شوې. سرینا په کابل ښار کې د هغو هوټلونو له ډلې څخه ده چې په دروازو کې یې امنیتي تدابیر ډېر جدي وي. په دې هوټل د جمعې د شپې په حمله کې د احمد سردار په نوم یو افغان خبریال له خپلې مېرمنې او دوه ماشومانو سره هم ووژل شو. ځینې افغان خبریالان وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د هوټل ساتونکي دی له وسلوالو مخالفینو سره لاس ولري. دا چې ولې له دو افغان خبریالانو څخه به واورو.
عزیز خان هوتکم یو تن افغان خبریال. کله هم زسرینا هوټل سره مالته تلاشی ځنګړي توکي کی دیلته وسل پکې سکن کیږي. لومړی دروازه بیا دوه دروازه او درې دروازه چې کوم الته تلاشی کیږي. زه فکر کوم چې د دې شاته لوی لاس دی.
زه چې خپل په ځلونو سرینا ته تللم، یعنی په اونۍ کې تقریبا یو غونډه ته ورغلم، هلته کاملا جدي امنیتي تدابیر دي چې د هوټل لمنځه څوک سره لار ونه لري. الته ور سره کوم دوستان ملګری نه وی الته نه وتل نشونی دي. فکر وکړ چې یو خبریال هلته ریکارډر چکیږي، کمره چکیږي، کورته پیستل کیږي.
په کابل سرینا هوټل کې تر ډیره بهرني ډیپلوماټان او افغان لوړپوړي چارواکي ناشته پاسته کوي، خو کارکونکي او کله ناکله یې میلمانه هم عام وګړي وي. دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې په کابل ښار کې د پخوا په پرتله امنیتي تدابیر هم جدي شوي دي. امنیتي څېړونکي وایي دا ټولې حملې له راتلونکو انتخاباتو سره تړلي او هدف یې دا دی چې په خلکو کې وېره خپره کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې کابل سرینا هوټل ته داخل شوي تروریستان سطحي تلاشي شوي او تر ډیره د امنیتي ساتونکو د بېغوري د دې لامل پیژندل شوی چې د 15 افغانانو په ګډون 9 تنه ووژل شي. د دې حملې تر ټولو غمیزه برخه د افغان خبریال احمد سردار د هغه میرمن او د دوو ماشومانو وژنه ده چې کورنۍ او بهرني سخت غبرګونونه راوپارول. اوس به هم غوږ شو د یو شمېر افغانانو خبرو ته چې په جګړو او چاودنو کې د ملکیانو وژنه غندلې.
نم عبدالرحمن ده دغه تلفات سیدی د غیر قانوني غیر اسلامي دي. دغه باید دولت دموکراتاسي باید لاس پلاس سی سره سی دغه بی عدالتي بی امنيتي له دي خوري لريسي دا ورور وزنه باید نه دلته باید ور خسل دي وطن نه.
محمد علي سم یک از باشنده های شهر کابل. تلفات ملکی در هر جایی که باشه و از هر مردمی که باشه و انسان خوبان که حتی حیوانه کشتنش درست نیست.
منم خوش رغا ده د خوست که کار نه ده د پدې که کار نه ده. هر سړی وزي بس یو کار روزګار یو هغه پسې کنه نو هغه سی بس بیچاره وزي بس مخام ما دیگر هغه سی یاله کور یو سات بعد خبر سی بس دغه جنازه راوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی د دې هیواد په هنه یو داسې کاروان دی چې هیڅ څوک به مخه و نشي نیولی. چارواکي وایي سږ کال به په ښوونځیو کې د نویو شاملو شویو په ګډون د زده کوونکو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسیږي چې څه باندې 40% نجونې دي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو چې ښاغلي کرزی هم پکې برخه اخیستې وه. خو دغه تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم 330 ښوونځي د ناامنیو او نورو عواملو له امله تړلي پاتې دي. په دې اړه نور معلومات له کابل رحمت الله افغان پراپور کې.
په افغانستان کې د 1993 تعلیمي کال د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د مکتب زنګ په وهلو سره پیل شو. افغان چارواکي وایي سږ کال به د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځیو ته ځي نږدې 1.5 میلیونو ته لواړه شي. ولسمشر حامد کرزی دغه شمیر زده کوونکي د افغانستان د پرمختګ یو داسې کاروان وباله چې د ده په باور هیڅوک یې مخه نه شي نیولی.
کلونه مو کوښښ وکړ خو ناکامه شو. خو اوس چې د افغانستان د شازلمیو له یو ستر کاروان سره د پرمختګ او راتلونکي په لور روان یو زموږ مخه نه شي نیولی. زموږ د ځوانانو شور او ولولو سیمه لرزولې. ښوونځي او تعلیم مختبیایي
ښاغلي کرزی یو ځل بیا د تیر په څیر په افغان ځوانانو غږ وکړ چې تعلیم ته دې زور ورکړي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د جګړې او فقر علت د علمي کچې ټیټوالی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه هدف چې دوی په تیرو 12 کلونو کې د پوهنې په برخه کې ټاکلی و دغه هیواد ترې څو ځلې وړاندې تللی دی. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک په جوړه شویو مراسمو کې وویل د نامنۍ ادارې فساد او لیسی بېغوري له امله تیر کال په هیواد کې 330 ښوونځي تړلي پاتې دي او 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. هغه زیاته کړه اوس هم په هیواد کې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. د پوهنې وزیر وویل چې سږ کال به 3,80,000 کسان له 12 ټولګي فارغ شي او ځینې نوي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
پاندې کال کې به زر بابا نوی تعلیمي او د نیمه عالی زده کړو موسسې ایجاد شي. پروان کال کې به د هیواد په لرې پرتو سیمو کې 9,500 بابا نوی دیهاتي ټولګي ایجاد شي. 600 ابتدایه ښوونځی به متوسطې ته او 440 متوسطه ښوونځی به د لیسې سطحې ته ارتقا وکړي. په همدې کال کې به د پوهنې وزارت ژمن دی چې د خپل ولس د متنفذونو او علما کرامو په ملاتړ ټول هغه بند ښوونځي چې تر اوسه هم مسدود دي بیرته به یې پرانیزو.
د پوهنې د چارواکو د معلوماتو له مخې دا محل په ټوله هیواد کې 1,200 ښوونځي فعال دي چې د 2,21,000 استادانو لخوا 1.5 میلیونه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دې زده کوونکو 4.1 میلیونه نجونې دي. له دې پرمختګونو سره سره یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي تل شکایت کوي چې د درسونو په کیفیت کې د پام وړ ښه والی نه دی راغلی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په کندهار کې د ازادي راډیو د مخکینی خبریال او د کندهار د والی د دفتر د رئیس ډاکټر پرویز نجیب جنازه سبا د یک شنبه پر ورځ په دغه ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رشتینی په یو راپور کې د مرحوم پرویز نجیب ژوند ته لنډه کتنه کړې.
په کندهار کې د دوست هیواد هند په مالی ملاتړ او حمایت
دا د ډاکټر پرویز نجیب ژغ دی چې د تیر جمعې په ورځ د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوروز د جشن په مراسمو کې د 500 کسانو سره ټپي سو او تیر شپه ناوخته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. پرویز نجیب د بهرام خان زوی او په 1455 لمریز کال د حمل د میاشتې پر 26 نیټه د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې زیږیدلی. لومړنی زده کړې په کابل کې د غلام حیدر خان په منځني ښوونځي کې کړې او له همدې ښوونځي څخه په 1450 لمریز کال کې په لوړو نمرو فارغ او د کانکور تر ازموینې وروسته د کندهار د طب پوهنځي ته بریالی او له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته په کندهار کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده پیل کړه. له ازادي راډیو سره تر 2 کلونو کار کولو وروسته ورته د کندهار د والي د ویان په توګه وړاندیز وسو او نږدې 2 کاله د کندهار د والي د ډیر فعال ویان په توګه دنده ترسره کړه او وروسته د ولایت مقام د دفتر رئیس وټاکل سو. پرویز نجیب د پښتو ترڅنګ په دری او انګلیسي ژبو پوره پوه او وخت پر وخت به په همدې ژبو په ډېر روانه لهجه په مجالسو کې ویناوي او بحثونه کول. د کندهار مطبوعاتي دفتر د کندهار د والي ډاکټر تریالي ویسا په حواله رسنیو ته په یوې استولي خبر پاڼه کې ویلي چې پرویز نجیب رښتینولي، صداقت او د هیواد د شیرازۍ لپاره د زیات کار او هلو ځلو په خاطر د ولایت په کچه د دولت یو فعال کارکوونکی و. ټاکل سوی چې د پرویز نجیب جنازه سبا د یکشنبې په ورځ په کندهار کې خاورو ته وسپارل سي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په لوګر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د رای ورکولو لسګونه مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي که د دې مرکزونو امنیت ټینګ نشي نو دوی به ونه شي کړی چې انتخاباتي مواد هلته انتقال کړي. په همدې حال کې د لوګر سیمایز چارواکي وایي چارواکي هم په ځینو سیمو په ډېرې بخښنې سره په همدې حال کې د لوګر سیمایز چارواکي هم په ځینو ولسوالیو کې ناامنۍ تاییدوي، خو وایي چې دوی به ډېرې هڅې وکړي چې د انتخاباتي مرکزونو پر وړاندې د ګواښونو مخه ونیسي. نسیم شفقی پاړه راپور راکوي.
په لوګر کې د انتخاباتو د سیمایز دفتر مسؤلان تاییدوي چې د ناامنیو له امله نه دي توانېدلي چې څه باندې 30 انتخاباتي مرکزونو ته لازم مواد ولېږدوي. په لوګر کې د انتخاباتو د سیمایز دفتر مسؤل نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل د مرکزونه په سر خروار او ازري ولسوالیو کې دي او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د ښاغلي وردګ په خبره کې چیرې د رای ورکولو د دې مرکزونو امنیت ټینګ نشي نو دا ویرشته چې لسګونه زره خلک له رای ورکولو نه بې برخې شي.
امنیتی ستونزې شته ځینې ولسوالۍ نه هم نه دي. تر اوسه پورې عمده مشکل چې دی موږ په ځینې ولسوالیو کې غلطه خپل ټیمونه د اګاهۍ دپاره نه دي لیږلي. د مراکز په سطحه چې کومه ارزیابي کړې ده احتمالا د 1.5 یا 2 په شاوخوا کې موږ تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې غلطه خپل کارمندان واستوو ترڅو موږ وکولای شو د هغو ځای ارزیابي وکړو چې موږ اړین توکي د انتخاباتو مراکزو ته ولېږلی شو.
خاغلی وردګ وویل چې په لوګر کې ټول د رای ورکولو 3 اتیا مرکزونه او 322 سایټونه موجود دي. خو دی وایي چې د لوګر په مرکز پلیالام او ځینو ولسوالیو کې د انتخاباتو په اړه د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه په بریالیتوب سره روان دي. په لوګر سربیره له ځینو نورو ناامنو ولایتونو څخه هم په راپورونو کې ویل شوي چې د رای ورکولو سلګونه مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان امنیتي چارواکو هم له مخکې نه منلي چې په افغانستان کې نږدې 400 د رای ورکولو مرکزونه په داسې سیمو کې دي چې هلته امنیتي ستونزې ډېرې دي. په همدې حال کې د لوګر والي نیاز محمد امیری هم تاییدوي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د رای مرکزونه تر امنیتي پوښښ لاندې راغلي دي.
تر کومه حده پورې چې د موږ توان او قدرت ته ډېره اندازه هم امنیتي تدابیر ورته نیولي دي. د درې اتیا مرکزونو دپاره هم د اول خطو، د دوم خطو، د درېیم خط ټول پرسنل توظیف کړی ده. که چیرې د دښمن ډېر دقیق او قوي پلانونه او ضربې د موږ پلان ته ضربه ونه رسوي، تر دغه ساعته پورې چې له تا سره غږیزو وضعیت یې الحمدلله ښه ده.
وسلوالو مخالفانو له مخکې نه ګواښ کړی چې دوی به په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او کومه جدي ستونزه به رامنځته نه شي. سره له دې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د لوګر په څیر په ځینو سیمو کې امنیتي ګواښونو ته په پام یو شمېر خلک اندېښنه لري چې ممکن په انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي FM سل اشاریه پنځه.
بلکې غواړی د ازادي راډیو پښتو وی پانی ته ورشي پته ده pa.azadiradio.org. همدارز موږ غاک په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او FM سل اشاریه پنځه باندې په صفاتوګه اوریدلای شي. اوس به هم راشو یوې بلې مسئلې ته. په په 1992 کال کې د تړلیو ښوونځیو تر څنګ څو نورې امنیتي ستونزې د دې لامل شوې چې دا کال هم د پوهنې لپاره له ننګونو ډک پاتې وي. په ځینو ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومېدل، اداري فساد، ټولنیز غفلت او بېغوري هغه څه بلل شوي چې د امنیتي ننګونو تر څنګ یې د پوهنې په برخه کې ستونزې زیږولې. له دې ټولو سره سره د پوهنې وزارت وایي په دې هڅه کې دی چې په ټول هیواد کې څه باندې 300 تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي او له ټولو ممکنه لارو د زده کوونکو او ښوونکو د ظرفیت د لوړولو او پرمختګ لپاره کار وکړي. دا چې افغانستان په 1992 کال کې د پوهنې لپاره څومره ننګونې او تر کومه اندازه پرمختګونه پکې شوي په دې اړه پام وکړي یو چمتو شوی راپور ته. تیر 1992 هجری لمریز کال د پوهنې لپاره هم له چیلنجونو ډک کال و. په ټول افغانستان کې 330 ښوونځي تړلې پاتې وو او د ځینو ولایتونو په لویو ولسوالیو کې لوو اتو ښوونځیو یوازې یو فعال و. له دې ټولو سره سره د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک 1992 کال د پوهنې لپاره په نسبي توګه آرام کال بولي.
زه رښتیا باید درته ووایم چې زه جدي ستونزه نه وینم. په ملي سطحه باندې ملت زموږ سره ولاړ دی. په بین المللي سطحه باندې موږ توانېدل ویل الله الحمد چې افغانستان د اوو منطقوي او بین المللي علمي مشارکتونو غړی وګرځو، وفادار او با عزت غړی وګرځو.
د پوهنې په برخه کې په امنیتي ستونزو سربیره چې په نتیجه کې ښوونځي تړلې پاتې شول، اداري فساد او د خلکو بیغوري هغه څه و چې د پوهنې وزارت یې د پوهنې په برخه کې د زیږیدلو ستونزو لاملونه بولي. که څه هم سږ کال د ښوونځیو د سوځېدو پیښې کمې شوې وي، خو د زده کوونکو د مسمومېدلو پیښې پکې زیاتې وشوې. د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي مسموم کړای شول، خو دا پیښې داسې نه وي چې د کوم زده کوونکي یا زده کوونکي د مړینې سبب دي شوي وي.
نوم می نادیه ده، دو کندوز ولایت ده فاطمه الزهرا خونزه ده تم طولگی زدکون کیم. تیر کال زمان پا خونزی که دوا پاشی شوی و سو طولگی والوم و ویل چه زمان سر درد که بیا طول بیو خیشو کلمو چه سترگی خلاسی کلی پا روختون که و پلار و مورمو چه خبر شل لروختون نییولو او بیای حس کلا هم خونزه و تاپرین خودو.
خانه وقتی که رخصت که خانه رفتیم دیگه ما رو به مکتب نماند.
ده پوهنی وزارت ده نشرات و رئیس محمد کبیر حقمل که څه هم یادې پیښې مني، خو وایي چې لاملونه تر اوسه دوی ته هم نه دي معلوم. دی وایي چې په ټوله کې امنیتي حالت خامخا د پوهنې په حالت خپل اغیز پریښی دی.
تیر کال متاسفانه موږ د کال په شروع کې درې څلور پیښې د مسمومیتونو درلودې. ډېرې مشکوکې پیښې وې چې متاسفانه تر اوسه پورې هم هغه اصلي دلایل نه دي راڅرګندل شوي، ځکه موږ ورته مشکوکې پیښې وایو. له هغې ورهاخوا څه پیښ نه شول د لوی خدای په فضل سره. یو د افغانستان ټول امنیتي وضعیت ده چې د هغې امنیتي پورې متاسفانه موږ افغانان ژوند له لاسه ورکوي یا هم ټپیان کیږي. دا هغه حالت ده چې هم ښوونکی ترې متضرر کیږي، هم زده کوونکی ترې متضرر کیږي د دې ټولنې د وګړو په توګه.
که څه هم د پوهنې وزارت چارواکي وایي په 1992 کال کې په ټول هیواد کې د ناامنیو له امله د بند ښوونځیو شمیر 330 ته رسیده، خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د تړلو ښوونځیو شمیر به تر دې زیات وي، ځکه ځینې داسې ولسوالۍ هم شته چې یوازې یو ښوونځی پکې پرانیستی دی. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې 80% ښوونځي تړلي دي.
یو د معارف کې د زورواکو حرکتونه دي، او دویم خبره داره چې د بندو مکتبونو موجودیت ته بغران کې پخوا اته مکتبونه تاسیس و چې له هغې نه اوس یو مکتب پرانیستی دی، نور بند دي. شو خو بیخي نشته.
د اروزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر بیا له ناامنیو سربیره اداري فساد د ډیرو ښوونځیو د تړل کېدو له اصلي عواملو څخه بولي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم د پوهنې په ریاستونو کې اداري فساد یو ستر ستونزه بللې. په ننګرهار کې هم یو شمېر زده کوونکي له ټیټ درسي کیفیت او د کتابونو له کمښت او خراب حالت څخه شکایت لري. د پوهنې وزیر فاروق وردک بیا وایي دې ته په پام سره چې د پوهنې په برخه کې تر ناامنیو هم اداري فساد ډیر ورانی کړی، ټول هغه کسان چې د پوهنې په پروسه کې په اداري فساد کې ښکېل وو له دندو لري کړي دي.
د پوهنې په پاکه او سپېڅلې لمن کې ډېر مفسد کسان هم وو، خو الحمدلله چې له دې وزارت نه مې وشړل.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي هر کال به د تیرو هغو په مقایسه د پوهنې په برخه کې له نویو پرمختګونو سره مل وي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکی کال به د تړلي ښوونځیو د خلاصولو ترڅنګ نوي ښوونځي هم ورغول شي
په مختلفو شکلو سره. یعنی که د ارتقا برخه راواخلو، که د نوي ښوونځیو د ایجاد برخه راواخلو، مطلق شکل سره په 2000 ښوونځیو کې به تغییرات راځي. زر ښوونځي به نوي جوړي، که زر ښوونځي به ارتقا کوي، دا ټول به زمینه مساعدوي چې هم له ښوونځیو نه د تښتې فیصدي را راکمه کو چلو ماتم یا نه هم سن فنجون خوانځي ته ناراضي د زین استونز لامل او هم دا چې د بانل خلکو نه واخلو چې زمک په خو سیمه کې ګویا خوانځي نست نو زکه زمک اولاد خوانځي ته نست لای
د خغلی حق مل په خبره په 1290 مل مریض کال کې له خوانځي څخه د فارغ شوی زده کوونکو شمیر 3300 تر رسیدي حق مل وی د افغانستان شاوخوا 55% کې خوانځي تعمیرونه لري او پاتې نور لا هم ودانی نه لري د پهنه وزارت د معلوماتو لمخې تمه ده په 1290 هجری مریض کال کې 1.6 میلیون زده کوونکو خوانځي ته جذب شي چې ورته به په ټول افغانستان کې د زده کوونکو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته لوړ شي صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
و موریدل چې په 1290 کال کې د تړلو خوانځي شمیر 313 تر رسید او د پهنه وزارت ویل چې د قومي مشرانو او زین نورو لارو چارو لاره به دغه تړلي خوانځي د دوی په هڅو سره برته پرانستل شي وخت افغانستان کې د مسپخین دونیمې بجې کې دونکې د جمیله ظریف د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سره لیکونه در اوروي
کاڅه هم طالبانو په دې ورسته کې خپل عملې زیات کړي خو ولسمشر حامد کرزی نن د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې هیله وښودله چې د غډل به حکومت سره سوله وکړي د کابل د امنیت قمندانې مسولین وایي چې په کابل سرینا هوټل د حمله په تړاو د دې هوټل دوه تنه ساتونکو نیولې دي نایب په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ درې په دې هیواد کې لټول رسنیو وغوښتل چې تر راتلونکو دوه اونۍ د طالبانو له لوري خبرونه او دعوې خبرې نکړي اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لوی دي زغړه کې په وډه لایز حمله کې د کډوالو په یو کم کې څلور فلسطینیان ووژل د اروپا د امنیت او همکاري سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکی څارونکو به د شپږو میاشتو لپاره په اوکرين کې ځای پر ځای شي ترکی چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو د حملو په تړاو چې لامل درې کسان مړه او 15 ټپیان شوي درې تنه چې دوی البانیایان او یو د کوسوفو ته باندې نیولې دي او روسیه هغه قانوني عملیه بشپړه کړه چې لمخې به کریمیا د روسیې یو برخه شي
د خبرونو سره لیکونه مولا جمیلې ظریف اوریدل اوس به هم راشو د 1290 کال د پرمختګونو او ستونزو په اړه ځانګړو شویو پروګرامونو یې برخې ته افغان چارواکي وایي په 1290 لمریز کال کې لړی ستونزو سره سره امنیتي ځواکونو ښې لاسته راوړنې او پرمختګونه هم درلودل دوی د امنیتي مسؤلیتونو د څلورو پړاوونو ترسره کیدل د ملي اردو د ځواکونو په مشرۍ د پوځي عملیاتو کول د ملي اردو او پولیسو د ظرفیتونو لوړول او د ډیر شمیر بهرنیو ځواکونو د تشې ډکول له اساسي لاسته راوړنو څخه بولي خو په عین حال کې دا مانی چې په تیر میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم له نورو کلونو څخه زیاتو بل لورته د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې په افغانستان کې تیر کال د ملکی تلفاتو اندازه هم ډیره زیاته وه د تیر مریض کال امنیتي پیښو ستونزو او لاسته راوړنو ته نسیم شفق په یو بشپړ راپور کې کتنه کړې
افغان امنیتي چارواکي تیر مریض کال لاسته راوړنو ډک بولی خو په عین حال کې په دې کال کې ځینو جدي ستونزو او ناخوالو ته هم ګوته نیول کیږي افغان چارواکي وایي چې په دې کال کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک څلور پړاوونه عملی شول او د پوځي عملیاتو مشري هم افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړه د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې پر دې سربېره ځینې نورې لاسته راوړنې هم د ملي اردو ځواکونو درلودلې
موږ په ټول افغانستان کې د اوقاف نامو باندې عملیات درلود موږ ډېرې سیمې آزادې کړې موږ د انجینري لوا جوړ شو دوه ضربتي لوا جوړ شوې کومندو فرقه په خو باندې ودرېدل د انجینري کنډکونه جوړ شو د مقابلې کنډکونه جوړ شو ضربتي کنډکونه جوړ شو د کاش کنډکونه په ټول اردو کې جوړ شو استخباراتو په هکله باندې د دې تر څنګه امنیتي مسولیتونو مسله یا د ټولو عملیاتو رهبري زموږ په غاړه باندې شو
خاغلی وزیری وویل چې په تیر کال کې د اوقاف په نامه پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر سره شول چې د لوګر په ازرې د ننګرهار په حصارک د کونړ په چپیدری او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې خیل استراوړنې هم درلودي افغانستان د محل د ملي امنیت د زورګونو ځواکونو ترڅنګ 1,590,000 د ملي اردو سرتیری او څه باندې 1,500,000 ملي پولیس لري د غراز زورګونه سیمه ایز پولیس هم د دې هیواد په ناامنو سیمو کې فعالیت لري په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د هټ تر رسیدلی چې په یوازې توګه کولای شي د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ترسره کړي
ښاغلی خلیلی سرګندوي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې دوی ډاډه دي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي له خپل هیواد نه دفاع وکړي.
مونږ د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه اندېښنه نه لرو، ځکه چې نن زموږ د ملي اردو ځواکونه هغه حد ته رسېدلي چې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. زموږ پولیس او ملي امنیت ځواکونه هم هغه وړتیا پیدا کړي چې د ملي اردو تر څنګ له خپل هیواد نه دفاع کوي. نن زموږ ملي اردو ښه ظرفیت لري او ښې مرحلې ته رسېدلې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری منی چې د 1391 لمریز کال په مقایسه په تیر کال کې د ملي اردو د سرتیرو تلفات زیات وو، خو د دقیقه شمیره سرګنده نه کړه. ښاغلی وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو اصلي علت د سړک غاړې ښخ شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد دي، خو په دې کال کې سربیره پر دې چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات وو، په ملکی تلفاتو کې هم د وړم کال په مقایسه زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د 2013 میلادي کال په پای کې په کابل کې خپور شو، ویل شول چې په دې هیواد کې نږدې 3000 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15000 او 200 ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش هم له دې عمله سخته اندېښنه وښوده او ویل چې ملکی وګړو ته ډېر تلفات د وسلوالو مخالفانو لخوا اوښتي دي.
ملکیان تر ډیره د دولت د موجودو مخالفه عناصرو د فعالیتونو، کارونو او تکتیکونو په نتیجه کې وژل کیږي. زه غواړم تاسو ته در په یاد کړم چې له طالبانو پرته نورې ډلې هم سته چې عملیات کوي او په دې کې موږ د حکومت ټول مخالف عناصر په ګوته کولای سو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر جورجیت ګنان هم وویل چې دوی په 2013 میلادي کال کې چې د 1992 لمریز کال شاوخوا 9 میاشتې پکې راځي، د خزو او ماشومانو د ډیرو تلفاتو له عمله سخت اندېښمن شوي دي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر سیډونکو هم سره لدې چې په تیر لمریز کال کې د امنیتي ځواکونو ځینې لاستراوړنې لپاره نه غورځوي وایي چې دا کال د ملکیانو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو لپاره هم ډیر خونړی کال و. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې کال کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ډېرې انتحاري او وسلوالي حملې وکړې چې پکې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د وویل په تیر لمریز کال کې هغه شان چې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې نه درلودې.
دغه کال مونږ دومره زیات موافقتونه چې وایي په لاس هم نه دي راوړي، ولې او مقدار موافقت دغه ده چې د خلکو په زړونو کې نن اردو ځای لري. امنیتي قوتونه بهتر دي نسبت خارجي قوتونو ته، خو مشکل په دې کې ده چې مونږ یو ځای نیولی ده، هغه ځای هم تصفیه کړی، په سبا بېرته مخالفین هلته راغلي دي. دوی ته هغه مهمات، هغه سلاس لازمه دوی ته په لاس ورنغله، تعلیم تربیه ضعیفه وه.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سربیره پر دې چې ستونزې او خندونه مني، خو د ښاغلي امرخیل له دې خبرو سره ډیر موافق نه دي. دوی وایي چې په تیر لمریز کال کې له افغانستان څخه شاوخوا 100,000 بهرني سرتیري ووتل او د دوی نږدې 200 پوځي مرکزونه افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د ملي اردو ترڅنګ پولیس هم په دې کال کې ښه وروزل شول او سیمه ایز پولیس هم د شمیر او فعالیت له اړخه پیاوړي شوي. خو د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی منی چې لا هم پولیس او ملي اردو د پوځي امکاناتو او تجهیزاتو له درکه ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. ښاغلی داوودزی د ځینو نورو افغان چارواکو په څیر له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزاتو ته پام وکړي تر څو وتوانېږي له تروریزم سره جګړه په ښه ډول پر مخ بوزي.
در قسمت اردوی ملی هم تا هنوز ما کاملا راضی
نیست. مونږ تر اوسه د ملی اردو د اکمالاتو او تجهیزاتو له درکه هم راضی نه یو او د پولیسو په برخه کې خو بیخی راضی نه یو. د دوی تجهیزات او اکمالات له دندو سره نه دی برابر. هیله دا زمونږ نړیوال دوستان خپل ټول هغه تجهیزات چې دلته لري هغه مونږ ته راکړي.
بل لور ته عام خلک تر ډیره د ملي اردو د ځواکونو له چلند څخه خوښ دي، خو په ځینو مواردو کې د دوی پر وړاندې د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي. د امنیتي او پوځي چارو کتونکي هم همدې مسالې ته په اشاره سربیره پر دې چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او سمبالول ضروري بولي وایي چې د هغوی مسلکي وړتیا هم باید لوړه شي. د کورنۍ او چارو وزارت چارواکي هم منی چې له مسلکي او روزنیز پلوه له هم پولیس سناسه ستونزې لري، خو دوی ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته هلې ځلې دوام لري. د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او لا مسلکي کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې افغان چارواکو له پخوانه ویلي چې له امریکا او ناټو او د هند په څیر له ځینو سیمه ییزو هیوادونو سره خبرې روانې دي تر څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د همدې راپورونو په لړ کې اورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په 1392 لمریز کال کې په افغانستان کې پانګې اچونې د پام وړ پرمختګ درلود. د دې وزارت چارواکي وایي په همدې کال کې په افغانستان کې څه باندې 100 میلیونه ډالر په بیلابیلو برخو کې لګول شوي دي، خو په افغانستان کې له پانګونې او سوداګرۍ څخه د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د انتخاباتو په اړه ناسمې اوازې د دې لامل ګرځېدلې چې په همدې کال کې پانګه اچونه خنوي. قسیم سولمل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت 1392 لمریز کال په افغانستان کې د پانګې اچونې د ودی په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال بولي. د یاد وزارت چارواکي وایي په همدې کال کې په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه د پانګې اچونې کچه 25% زیاته وه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په 1392 لمریز کال کې سوداګرو ته د سوداګرۍ د جوازنامو د ویشلو او د ګاز او تیلو د بیې د کنټرول په برخه کې ګټور کارونه سوي دي.
با همه تبلیغات سوی که از طرف رسانه های داخلی
ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو او د دې هواد اقتصادي وضعیت خرابېدو پاړه د کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ له خوا د ټولو منفي تبلیغاتو سره سره پنګ اچونه 25% زیاته شوې ده. د دې سره په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 225 میلیون ډالر پنګونه شوې ده. د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې تر ډیره هواري شوې او د اپټاپ نامتړون کې ستونزې چې دوه کاله مخکې مو له پاکستان سره لاسلیک کړ 95% لری شوی دی.
تر دې مخکې افغان سوداګرو په وروار د پاکستان له حکومت څخه شکایت کوي چې د سوداګر په وړاندې دوګونی سیاست لوبوي او وخت نا وخت له سرحد اخوا د دوی سوداګریز مالونه دروي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې تر راتلونکي وې میاشتې پورې به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ تر لاسه کړي، چې ورسره به په دې هیواد کې د سوداګرۍ اندازه هم زیاته سي. خو په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړې ادارې یا ایساب یې وایي چې په 1392 لمریز کال کې سوداګرو او سرمایه لرونکو ته د فعالیت د جواز په ورکولو کې 15% کموالی راغلی دی. دا ایسام رستیال ابراهیم شمس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دوه فیګورونه من کوم چې په غیبه باندې بحث وکړي تر حدود 15% پورې تعداد د شرکتونو کې کمواله راغله، لیکن په مقایسه کې په بدل کې په حجم د سرمایه گذاری کې منګه د تیر کال چې د 29 کال کې منګه زیاته درجه جذب کړی ده.
په تیر 12 کلونو کې افغان حکومت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګې چونی د پرختیا لپاره د نړۍ له زیاتو هیوادونو سره سوداګري او ترانزیتي تړونونه لاسلیک کړي دي. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې لکه څنګه چې تمه کېدله پانګې چونی او سوداګري وده نه کړي. د حرکت په نامه د یوې ادارې مشر نسیم اکبری ازادي راډیو ته ویل چې په 1392 لمریز کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د انتخاباتو د رانژدې کېدو په خاطر په دې هیواد کې پانګه اچونه ډېره نه وه. نوموړی وایي چې د همدې دوو عواملو په خاطر سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې لپاره محافظه کارانه اقدام کړی دی.
د یک سال گذشته سرمایه گذاری اونقدر چشمگیر نبودن.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې پانګه اچونه دومره د پام وړ نه و، ځکه چې پانګه اچونکو باندې تا 2014 میلادي کال رواني تاثیر موجود و او په دې وضعیت سره دوی یو څه محافظه کارانه کار وکړ. دا چې د انتخاباتو نتایج نه دي روښانه او نړیوال ځواکونه هم له افغانستان نه وځي، نو دا خپله خصوصي سکتور باندې منفي تاثیر کوي.
د حرکت مؤسسه د بریتانیا په مالی ملاتړ په افغانستان کې د خصوصي سکتور او پانګونې په وړاندې د ستونزو د هوارولو په برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او له پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا مسؤلان وایي چې په 1393 لمریز کال کې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې لپاره پراخ پروګرامونه لري. خو د اقتصادي چارو ځینې کتونکي وایي تر هغه چې افغانستان د کرنې د سکتور او کورنۍ تولیداتو ودې ته جدي پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې سوداګرۍ او پانګونه وده نه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پا تیر دیر لسو دو نویم کال که پا افغانستان که ده پرمختگونو او ستونزو پاند ده زدی راڈیو ده زنگر و راپورونو پا ارستی راپور که او ری چی ده کورونه چار وزاره ده ترافیک و ریاست وی پا یوزرو دریسو دو نویم کال که ده ورنم کال پا پرتلا پا طول حیوات که ترافیک کی پیخی پینزه درش فیصده کمی شویدی. دوی وی پا دی پیخو که ده خلق و مرگ جوبله هم ده ورنم کال پا پرتلا کمه ده. خلق وی موتر چلوون که ترافیکی اصول نمرات وی. او موتر چلوون که بیا وی ده دی پیخو علت ده سرکونو تنگواله پا لارو که لند مرونه او ده ترافیکی اشارو نشتواله ده. تفصیل ده خان محمد سیند پا راپور که.
که سهم دا انتقادونه اوریدل کیږي چې په واټونو سړکونو او لوی لارو کې ترافیکی قوانین په بشپړه توګه نه پلي کیږي، خو د کورنۍ چارو وزارت د ترافیکو ریاست چارواکي وایي چې په 1392 کال کې په افغانستان کې ترافیکی پیښې او مرګ ژوبله کمه وه. د ترافیکو د ریاست د دفتر آمر محمد حنیف آزادی راډیو ته وویل د 1391 لمریز کال په 9 میاشتو کې په ټول هیواد کې سبا د 2000 ترافیکی پیښې شوې وې، خو دا شمېره د 1392 کال په 9 میاشتو کې 1399 ته کمه شوې ده. ښاغلی حنیف وویل د ترافیکي پیښو له کمښت سره د خلکو مرګ ژوبله هم کمه وه.
حادثات ترافیکی که در 9 ماه اول سال 92 به وقوع پیوسته است 832 تن وفات داره.
ترافیکی پیخی چه در 29 کال په 9 میاشتو که شویه 802 درستانه پکی مله او 1090 پکی تپیان شوی. در پیخی اکثر پلوی لارو که شویه دی.
در کابل در ترافیکو مدیر اسدالله وای چه په کابل ولایت کې چې د نور ولایتونو په نسبت په کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته ده، هم ترافیکی پیښې د تیر کال په نسبت کمې شوې دي. د ازادي راډیو ته وویل چې وړم کال په کابل ښار او ولسوالیو کې 800 ترافیکی پیښې شوې وې، خو تیر کال په کې 30% کموالی راغلی و. د ترافیکو مسؤلین وایي چې د دې پیښو علت د سړکونو خرابوالی، د موټرو تخنیکي ستونزې، د موټرو خلاصي شترنګونه، ډېر سرعت، د ترافیکي اصولو نه مراعتول او د موسم وضعیت ده. د ترافیکو مسؤلین دا هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د ترافیکي پیښو د کموالي په مقصد هڅې تیزی کړي چې د اصولو پلي کول جدي، تخنیکي نیمګړتیاوې پوره او د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي. د ترافیکو د ریاست د دفتر آمر وایي چې په 1392 کال کې د ترافیکو د عوایدو او د سرغړوونکو د جریمو له امله څه باندې 2 میلیارد افغانۍ د حکومت خزانې ته رسیدلې دي. سره له دې چې د ترافیکو مسؤلین په تیرو 2 کلونو کې خپل فعالیتونه مثبت ارزیابي کوي، خو خلک شکایت کوي چې اوس هم ترافیکي پیښې ډېرې دي او علت یې د ترافیکي اصولو نه مراعتول دي.
نوم عجیزما ټول بیا دیتی دی موټروان ده کنه نو کی موټروان سه وی ور بس لیسانس نه ور را جانا د نه وجرب د خطر یا اصول او قانون باندې نه پو یت څه وخت یو به شیدن نه شیدن ورانه سي په دې صورت کې سیم دی په احتیاط او کوي
چې موټروان کې اتو چې موټروان کې اتو نه کې نو خامخای چې د سره خطر سره مخ کیږي.
دوی دا هم وای د اکثر ترافیکی پیښو پر عاملینو قانون نه پلی کیږي. د ترافیکو مسؤلین وای په ورستیو کلونو کې هڅه شوې چې په سړکونو، واټونو او لوی لارو کې ترافیکي علامې بشپړې کړي، خو موټر چلوونکي انتقاد کوي چې د لوی لارو په مهمو ځایونو کې ضروري ترافیکي اشارې نه دي نصب شوي او د دې تر څنګ بې تجربې خلکو ته هم د موټر چلولو جواز ورکول کیږي. یو موټر چلوونکي آزادي راډیو ته وویل
مانو محمدزین د ښار ټکسي چلوونکی ما نظر دا سې پیسې خو د ښار سره پل ډېر واړه دي گنجائش دوغره وسایت نه لرم. دوم دا چې په کار د کابل کې کم ډرایوران دي په چې لیسانس ترافیکو لاخلي ټول په پیسو خرچي کې بازار سیا کې هر سړی کولی شي چې لیسانس واخلي واغه بس نن موټر بل ګاډي سبب کار کې بیٹک سیوانی کی یا مثلا شخصي مو چلای دې بیرو بار زیاته ورو ټکر ځان دي پالمه زیاتی کې ترافیکان فعالیت نه کې په شړای ګانو کې خاص تر خپل چې غم ده.
د ترافیکو چارواکي وای په اکثر مهمو لارو سړکونو کې ضروري ترافیکي اشارې نصب شوي او هڅه کوي چې په ټولو ضروري ځایونو کې هم نصب شي. د ترافیکو مسؤلین دا هم ردوي چې قانون په زورورو نه پلی کیږي. دوی له خلکو او موټر چلوونکو څخه هیله کوي چې د پیښو د مخنیوي لپاره دې ترافیکي اصول ته غاړه کیږدي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ډیر کلونه کیږي چې په نړۍ کې اوبه او خواړه په ډبو یا بوتلو کې پلورل کیږي، خو دا به مو لا نوې اورېدلې چې هوا دې هم په بوتلونو کې وپلورل شي. په چین کې چې د ښارونو هوا یې په نړۍ کې تر ټولو خرابه بلل کیږي، ضرورت پیدا شوی چې خلک پاکه هوا په بیا واخلي. دا بوتلونه د هوا په غرنیو سیمو کې چې د موټرو فابریکو له لوګیو لري دي، له پاکې هوا ډک شي او په ښارونو کې خلک استعمالوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د هوا ککړتیا د چین لپاره تر ټولو لویه ستونزه بللې ده. چینایان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅه نه کوي چې پر فابریکو، موټرونو او د هوا پر نورو ککړونو فشار راوړي چې یو څه زیاتې پیسې مصرف کړي څو هوا لږه ککړه شي. په همدې سره دغه خبرونه پای ته رسیږي. اوس هم د تاندې څنګه پروګرام ته غوږ شئ.
ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، جوړ تازه تکړه په خیر. نورګل شفق
او وګمره شې مو تاندې څنګه ته هر کله کوي.
هو خیران وای چې لور خطیر یو به او لیندې وتلې غشي بیرته نه راګرځي،
خو وخت هم د چل هاس نه کوي. که څوک خاندي او کژړی د خپل مزل کوي او تیریږي.
هو وګمه خو دا ډېر یاد خاطرات په لیکلو سره د خپل ژوند ځینی شی به ژوندې ساتلې او لور کې دوی ژغورلې شو.
ګران ځوانانو، د تاندې څنګه په نننې خبرونه کې مو د خاطرات لیکلو په اړه ځینی ځوانان غږولي.
وګمه د انسان فطرت داسې دی کنه چې تل هغه څه غواړي چې یا یې له لاسه ورکړي او یا یې هم په لاس کې نشته.
رښتیا هم ښایي کله کله مو زړه وغواړي چې بیرته ماشومان شوي وای.
هو ولې نه، خو داسې څه له خوبونو پرته په ویښه ممکن نه دي کنه. څه چې په ویښه ممکن دي هغه د داسې شیبو خوندي کول دي.
رښتیا هم شفق صاحب، چې د دایره یا د خاطرات لیکلو سره که یو خوا موږ د خپل ژوند هر شیبه خوندي کولای شو،
نو بل خاطر پیړیو پیړیو ځان ژوندی ساتلی شو. افغان لیکوال رحیم الله بشارت له خاره هیڅ د خپل ژوند خاطرې لیکي.
ډایری یا روزنامچه تاس یو شی ده چې د دې کې خلک د خپل ژوند خاطرې لیکي، نو خوبونه به کې لیکي، خپل فکرونه، خپل احساسات، خپل عواطف، خپل خبرګونونه د نورو خلکو سره، کله کله شخړې، کله د مینې پټ رازونه، د تاوتریخوالي ډکې قصې. ډایری د دوست نه نږدې دوست دی، ځکه چې هر انسان یو څه داسې پټ لري چې هغه ډیر نږدې دوست هم نشي ښکاره کولی یا نه غواړي چې ښکاره کړي. خو ډایری داسې ده چې دې ته سړی هغه پټې خبرې هم کولی شي. بل چې کله ته کلونه پس هغه راخلی، نو بیا د هغه ژوند مخې ته ودرئ. هو همداسې لکه هغه شیبې چې تا ځان سره ساتلی دي، د نورو کې نه دي.
مشفق صاحب، د نوري نړۍ په ځوانانو کې د ډایری لیکنې دود ښایي یوه عامه خبره وینه.
خو افغان ځوانانو هم اوس دا دود خپل کړی دی. که څوک پکې یوازې د خپل ژوند ترخې خاطرې لیکي، نو څوک پکې
خپلې خوږې خاطرې او خوبونه هم لیکي.
زما نوم زکیه ده، د هلمند ولایت څخه یم. خاطرات کتابچه کې شخصا ما خپل کوم څه چې ماته ډیر دردونکي دي هغه مې لیکلي دي، او کوم څه چې زما ژوند کې ډیر بدلونونه راوستي دي هغه مې لیکلي دي، او ډیر خوشالهونکي ټکي مې پکې لیکلي دي. ژوند تیری جبیر تر اگرځینه ډایری څوک نه پرېږدي ودی خبر ته چې تیر سی بیا هیر سی.
نو مې حسن الله همت تر اوسه پورې مې نه دی لیکلې، خو دې وروسته پورې زه غواړم چې خپل د ژوند خاطرې، هغه مهمه خاطرې چې کومې دي هغه ولیکم.
ګران ځوانانو، د پکتیا ولایت اوسیدونکی حضرت الله پکتین وایي چې زما ژوند هم له ډیرو خوږو ترخو ډک دی. په خو مې خپل خاطرات نه لیکل،
خو چې کله مې د خپل ملګري ځینې خاطرې ولوستلې، نو اوس مې زړه دی چې د هر کال لپاره یو ځانګړی کتابچه ولرم او خپل خاطرات پکې ولیکم.
زموږ په دفتر کې یو انجینر و، نو د هغه کلنې ډایری مول ده. په ما ډیر ښه تاثیر وکړ. هغه د هرې ورځې چې هر څه شي کړی وو، نو هغه لیکلی وو. اوسه پورې ما باندې ژوند کې داسې ډیر کارونه تیر شوي چې ما نه دي لیکلي، او بېخي تاریخ هم رانه پوهېره دی. خو هغه کارونه مهم وي، نو اوس دې نه بعد زه باید ولیکم، بیا ما دپاره یادګار پاتې کړي.
وګمه د لغمان اوسیدونکو پیغله مریم وای چې زکه لخپل ډایری لیکم نو کله او چا سره می خکړی وی په لیکلو خوشاله یم.
اړتیا هم او شفق صاحب خو کې کوم څوک خپکړی وی بل څنګه
نو
خبرې بیا هم سمه ده خبرې به وورو
زه هم ډایری لیکم فرض وکړه کومرز مانی کی کړی چا سره زه ډیر زیات خوشی احساسوم چې کله زه غلیکم او چې کومرز یعنی معنا سو خفشی وی یا ایو څوک می دردولی نو هغه هم زلیکم پکې زما په نظر ډایری لیکل چې دې انسان په اخلاقیاتو کې ډېر ښه اثر لري انسان متوجي کوي خپل کردار ته
د ډایری یا د خپل خاطرات لیکل ډېری ګټې لري څنګه شفق صاحب هم د څه کنه
تاسو دا که یو خوا ځوانان دې ته هڅوي چې هر ورځ باید یو څه وکړي او ورځ وزګار تیر نه کړي نو بل خوا
په یو چا کې د لیکوالۍ هنر پیدا کوي او یو ډول تاریخ هم دی او د غټولو ترڅنګ اخلاقي ګټې هم لري
هو چې سړی تل خو او نیکی کول ته هڅوي دا مریم د خبرې په تایید رحیم الله بشارت هم داسې څه وایي
یو اړخ د ګټې دا چې خلک د لیکلو سره مبالته ځکه چې ډایری ته اړباسي چې یار ورسته لیکل وکي یو ډول تاریخ هم دی یو بل ګټه د دې دا چې انسان عموما غواړي خووسی نیکی خلکو ته خپل سرګند کی نو کله چې یو چا ګناهونه کړي بد کارې کړي هغه په ډایری کې لیکي د څو زل په دې فکر کوي چې والله دا خو مې خنه دي کړي حتی د سړی زړه درک کوي کنه دلته سړی مجبوری کی چې والله باید د دې په خلاف زخه کار وکم چې په ډایری کې ولیکي
وګمه بشاره د خپل کشران ورونو پاړه د خپل ډایری یو لیکل شوی پانه راتلولي
څنګه
هغه ورونه چې په خوای په وګو ګرځول او سي سپلای ور سره سم دي او د پمرسته یو ځای ته رسیدلې دي
نو وبوي ورو
دا خاطره یک شنبه ورځ د نومبر 3 د 1999 کال دی دا وای چې اوس دلته په کور کې هم د کور په حق لا باید ویم چې زمون کور په پاکستان کې جلالا کې د اظهار الله نوم امتحان واخیست اظهار الله ما یو روړ دې چې تر سلو پورې حساب یې صحیح ولیک او ما ورته 3 روپۍ په انعام کې هم ورکړي تر 200 پورې د لیکلو طریقه مې ورو خو ده هغه تقریبا یو میاشت کېږي چې خونځي ته ځي بدبختانه تر اوسه پورې دلته د خونځیو شتواله په نشته او اوس یو پبلک سکول جوړ شوی چې دوی مې بوګي داخل کړی دي صدیق الله په دوهم کې ده چې نن یې سبق وو دیر آر 2 سویټ اپلز ګوري اظهار الله او صدیق الله زما دوه ورونو نمونه دي رازی دا کم چې په دویم سند کې داوس د پوهنتون نه فارغ ده او هغه کم چې په لومړی کې داخل شوی هغه چې د هغه با کال د خیر سره پوهنتون نه فارغ شي انجنیر بشي هغه چې دا ډایری وګوري یو خواغوي ته په زړه پورې د یو وخت داسې ورکوټه وم زما سره یو ډول تړاو قوی کیږي وای چې زما ورورم زما سره یو څه سخت تیر کړی نو دا د ته هڅیږي چې د ځان نه د کشرانو سره داسې وکړي
ځوانانو رحیم الله بشارت که څه هم ډایری د خپل پټو رازونو رازدار عملګری بولی خو د ډایری ساتل هم یو ګران کار بولی هم د سیده کنه
هو او د څښتن له اجازه پرته لوستل یو اخلاقی جرم ګڼل دی
د ډایری ساتل رښتیا هم ډیر زیات ګران کار دی ځکه چې ستا چاپیره چې کم خلک دي هغه سخت غواړي چې ستا په جون باندې پوي شي خو د دې لپاره طریقې شته چې سړی وساتي انلاین ډایری نه کڅوک لیکي هغه پاسورډ لري کمپیوټر کې مام دغه ست پاسورډ ورکول شي او هغه پټ ساتل شي دا سه ډایریانې خرڅيږي په بازارونو کې چې هغه وړې وړې تالې لري خپلونه لري په نور دنیا کې کېدې شي چې خزه د خاون او خاون د خپل خزه ډایری ونه للی البته زمونږ په وطن کې چې مونږه د ډایریانو سره او د خاطراتو سره بلدي کو یو څه وخت به او غواړي چې دغه کچې ته ورسیږو خو اخلاقاً ښه خبره نه ده چې هغه څه چې زه نه غواړم تا ته ښکاره کړم او ته غواړې د جاسوس غوندې پاغي باندې پوه شې دا ښه خبره نه ده
رحیم الله بشارت د یوې المانۍ نجلۍ انا فرانک او د یوې پښتنې پیغلې ملالۍ یوسفزۍ یادونه کوي چې خاطرو یې نړۍ حیران کړه
لومړنۍ پښتنه جلی و چیاقی پڑایری لیکلو باندی هم یو جایزه تر لاسه کلاو دومره مشهورش. بلا آنا فرانک یو جنی و چی ده دی غالبان چی پا دویم نلیوال جنگ که خپل خاطره چی حقص چی پا دی تیر شویدی پا دی پا کورانه تیر شویدی. کتاب نم ده میموریز اپ ینگ گرل دویزوان این جلی یادختونه ندا حتی فکر کوم د شپې ته ژبو نه په زیاتو ژبو وژباړل شو دنیا کې مشهوري خاطرې دي.
شفق صاحب بشارت ترمان کوي چې کاش د هغه پلار هم ډایری لیکلی وای چې د دې تر پیدا کېدو وړاندې د هغه د پلار ژوند څنګه وو.
هو اوای چې د ډایری لیکل د هر عمر لرونکو لپاره یو ګټور کار دی.
کاش کې زما پلار ډایری لیکلی د پخوانه چې هغه وخت چې زه نه وم پیدا شوی زما د پلار ژوند څنګه وو. دغه سي د ژوند بیلابیلو اړخونو کې سړی بوختی او خکلی کیږي په زیاده دی چې بې ځایه فکر وکړو بې ځایه سوچونه وکړو. د هغې نه ښه لار دا ده چې همدا ډایری نه هم دې ورسره سات تیریږي هم دې ښه رازدار دی هم ورته خپل درد ویلی شي هم خپله خوشحالي ورسره شریکولی شي هم خپل فکر شریکولی شي بل فکر پراخوي ځکه چې د لیکلو په وخت کې ستا ډېرو شیانو ته فکر کیږي ځوانانو ته بوډاګانو ته ماشومانو ته ښځو ته نرو ته ټولو ته زبا دا توصیه ده چې ډایری دې ولیکي.
ګرانو ځوانانو راځئ چې د امیر عبدالرحمن خان د ژوند یوه لیکل شوې خاطره واورو چې د وزیرستان په سیمه کې لیوې پیښې سره مخ شوی و.
ما د خپلې ماتې له وخته د وزیرۍ